ستړي مشهي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې د مشال ریډیو د خبرونو په دی اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منو شاله کې پیژونې او سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې په پاکستان کې د سیلابونو په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې او په پاکستان کې د مرکزی حکومت خلاف د روانو احتجاجونو ترڅنګ یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو، خو راځي چې په سر کې د اسرار عالم مومن نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشهورو به د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2.9 رسیدلې ده. د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان ناظم الامور ته د پنجابي طالبانو د سرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکنه بڑا وړاندې کړي او شاوخوا ډېر شهوادونه او تنظیمونه چې د عراق په اړه د پیرس په غونډه کې برخه اخلي پر دې سلا شوي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد به عراق ته مناسبه پوځي مرسته ورکوي. اوس خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2.9 رسیدلې ده. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمې ادارې پرون ناوخته وویل چې د وژل شوو کسانو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي هم دي. د پنجاب صوبې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالي زیانونو په اړه نن مشال لوته ویل
2090 تروسه پورې 209 کسان مړ شوي دي او 300 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو لوجې د 2013 کلو 40 لکه او 60000 پورې کسان هم متاثر شوي دي. 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونه ته په جزوي توګه زیان رسیدلې دي.
بلبل د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبې دو لکبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي چې په دې کښتۍ کې د یو واده جنجیان سپاره وو. د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان ناظم الامور څخه د پنجابي طالبانو د څرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکنې بڼه وړاندې کړي. د بنو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن مشال لوته وویل سید معظم شاه ته په سپارلې اعتراض لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان د ورته څرګندونو مخه ونیسي.
په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر سید معظم شاه د پنجابي طالبانو ترستی د وروستیو څرګندونو په اړه احضار شو. پاکستان ته مو په دې سپارلې اعتراض لیکې د ورته څرګندونو او حرکتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ورته څرګنده مو کړه چې دا د ښه ګاونډیتوب په خلاف کار دی.
په پاکستان کې پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي. پاکستان د افغان چارواکو د دې تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. په خبر ایجنسی کې د نښتو د خبر پښتونخوا په ټل سیمه کې د ځانمرګي برید د هڅې د شنډولو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دری جوبل دی. د باړې مرستیال پروتوکول ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال لوته ویل چې تیره شپه د خبر ایجنسی په باړا ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلو ترمنځ پنخته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي ووژل شو. وسلوالو تر دې دمه په ډېړه څنډې ویلي. بلخو د خبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې پټل سیمه کې یو ځانمرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دی. د هنګو د پولیسو مشر نور کونډي مشال لوته ویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې دوه برید کوونکو غوښتل چې پولیسو ثانې تننه او ځوانونو والو ځبي خومنتی ځواکونو یی د سیسه شنډ کړه. انور کونډي ویل چې په دې پیخه کې یو پولیس وجل شوی او درې جوبل شوی دي. د انصار المجاهدین په نامه یو وسله والی ډلې د دې پیخه پړه پر غاړه اخیستي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ویلي دی کوشش کوي چې د انتخاباتو د حتمی نتیجو په اړه خپل پریکړه په یو یا دوه ورځو کې د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ته وسپاري. د یاد کمیشن ویان د نظر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
زمونږ هڅې پر دې دي چې په ډیر کم وخت کې یعنی په یوه یا دوه ورځو کې وکولای شو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل وروستۍ پریکړه صادره او د اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو.
د برازي حال کې دا چې پرون د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ پلان شوی ملاقات ځنډول شوی دی. د اشرف غنی انتخاباتي ډله وایي د لیده کاته ځکه ونشو چې دوی په وینا د عبدالله عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړې دي. د یادونه ول دا چې افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. ډاکټر عبدالله عبدالله تور لګوي چې له ده سره په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې یې د یرغمل شوي ولسوال سلیم احمد احساس په لټه عملیات پیل کړي دي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې وسلوالو ته مرجوب له هم اړولې ده. د پکتیا امنیا قومندان زلمی اوریا خیل نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې ورسره د ضرورت پر مهال د بنه ځواکونو هوایي مرسته هم شامل وي. نوموړی زیاتوي چې دوی د ولسوال د لټون په خاطر له قومي مشرانو سره پرله پسې اړیکې نیولې دي او هڅه کوي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه وژغوري. شاوخوا دیرش هیوادونه او تنظیمونه چې د عراق په اړه د پیرس په غونډه کې برخه اخلي پر دې سلا شوي چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد به عراق ته مناسبه پوځي مرسته ورکوي. له دې وړاندې د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومې وسلوال ډلې پر ضد زر تر زره د هوایي کمپین شروع کولو غوښتنه وکړه او وایي که چیرې په سمدستي توګه دغه ډلې مخنیوی ونه شي نو کیدای شي چې نوره سیمه هم قبضه کړي. د عراق ولسمشر دا څرګندونې په پیرس کې په هغه غونډه کې کړي دي چېرته چې د شپږویشتو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څرنګه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په ګډه سره کار وکړي. په دې غونډې ته په خپله وینا کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې د یادې وسلوالې ډلې لخوا ټولې نړۍ ته خطر دی او باید چې نړیوال غبرګون مخته راشي. او ټاکل شوی دا چې د پنځلس هیوادونو په دیارلس سو سرتیرو مشتمل پوځي مشقونه به نن په غربي یوکران کې شروع شي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې دوه سوه سرتیري به یې په دې کلني پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا به په وړومبي ځل وي چې د کرایم له روس سره د الحاق او له هغې وروستو د راپورته شوي بحران نه پس به د امریکا ځمکني پوځیان د یوکران پر ځمکه موجودګي ولري. او اوس هم د پاکستان د کرنسۍ او د موسم حال له ربیع اکرم خان اورو.
نن د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 106.5 روپۍ او په 106.5 او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102.5 او 50 پیسې او 103.3 او 40 پیسې. یو درهم 20 روپۍ او 90 پیسې او په 30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپے او 30 پیسے او یو افغانے په 1 روپے او 50 پیسے او په 1 روپے او 50 پیسے خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا نن په خبر شاخوا سیمو او بنو کې ببرېز وی او کوټه کې به موسم خشک وی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې در تازه منګه همکارانو اسرار عالم مومند او رابع اکرم خان خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وجل شو کسانو شمیره د 200 نه وخت ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي سیلابونه به نن سند صوبې ته داخليږي.
نو باندې تر ما خام نه پس به د کیمرې راځي دا په کراس کې. نو دا ولته تومره مسله ایکسپیکټډ نه ده. تومره مسله چې دلته پنجاب کې و.
په خیبر ایجنسی کې بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطر کې مرجوب لا وخت د پیښې نه پس امنیتي ځواکونو په سیمه کې یو شمېر لارې بندې کړې. ځای مشران دې ته څنګه ګوري؟
حکومت سکیورټي فورسز دی او د حکومت انتظامیا دا لکه دوی الا څنګه نشي کنټرول کولای چې دوی نه داسې واقع کیږي او بیا بل فرض کیږي د عام خلکو لکه لارې بندول دا د کوم ځای انصاف دی.
د عوامي تحریک مشر طاهر القادری خپل پلویانو ته ویلي په نوټونو د ځان نواز زا ویلي کې خود اقتصادي چارواکو چارو کارپوها اکرام هوتی وای دا ګام به د هیواد اقتصاد د لوی زیان سره مخ کی.
دا بداس شي چې یو معاشي افراتفري انارکی راشي. نوټونه باندې خبري دا ښکاری نه چې پاکستان کې باندې یو غټه پیمانه باندې وشي.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړې ته غوږیږي چې پکې ورزو د سیلابونو په اړه د غیری رپورت ته د قدرت افتونو سره د مبارزه قومي اداره یا ان ډی ام ای وای چې په ملک کې بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره 209 اتیا تر رسیدلې ده او 509 کسان جوړل شوی دي. د دې ترڅنګ د ملتان شیرشاه بند سره نږدې د جنج وکشتې د ډوبېدو لوجې د واده لک په شمول ول کسان مړ شوي دي. د بارانونو سیلابونو له وجې شوي د نقصاناتو تازه حال د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 209 ته رسیدلې ده. بل خوا تېر ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو له وجې 19 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د جنج یوه کښتۍ چې پکې د 25 نه زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک په شمول 19 کسان مړه شول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندي راوویستل شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالی نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
270
تر اوسه پورې 209 کسان مړه شوي دي او 370 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2813 کلو 40 لکه او 60 زره پورې کسان هم متاثر شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلې دي او 15 لکه 1490 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. تر دې دمه موږ د 2200 نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي او موږ په متاثره سیمو کې 421 امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپا د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثر کیږي. سیلابونو لوجه پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته کسان مړه او 111 جوبل شوي دي او گلگت بلتستان کې هم 14 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجابی طالبانو د ورستي غواخ په لړ کې په کابل کې د پاکستان اعلی سفارتکار ورغوښته وو. د یاد وزارت چارواکو ویل سید معظم شاته د افغان حکومت په لیکلي اعتراض لیک کې د پاکستان نه غوښتنه شوې چې د دا ډول سرګندونو مخه ونیسي. صفی الله استانکزی مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان شارج دفیر ته د پنجابی طالبانو د سرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکلي بڼه وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سید معظم شاه ته په سپارلي اعتراض لیک کې غوښتنه شوې چې د ورته سرګندونو مخنیوي وشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت شارج دفیر سید معظم شاه د پنجابی طالبانو ترستی د ورستۍ سرګندونو په اړه احضار شو. پاکستان ته مو په دې سپارلي اعتراض لیک کې د ورته سرګندونو او حرکتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ورته څرګنده مو کړه چې دا د ښه ګاونډیتوب په خلاف کار دی.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پنجاب مشر عصمت الله معاویه په یو ویډیوي پیغام کې څرګنده کړه چې پنجابي طالبان بل دې وروسته په افغانستان کې خپلو وسلوالو جګړو ته زور ورکړي. د پنجابي طالبانو پر دې څرګندونو د افغانستان په ملي امنیت شورا کې هم بحث وشو. د دې شورا په اعلامیه کې راغلي چې پنجابی طالبانو د اعلان په افغانستان کې د جګړې د لمن د پراخولو او د دې هیواد په چارو کې د پاکستان د استخباراتي سازمان ښکاره لاسوهنه په ډاګه کوي. د بلې خوا د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دا ټولې سرګندونې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا کیږي او غواړي له دې لارې افغان دولت تر فشار لاندې راولي. سناتور محمد داود اساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان د طالبانو وینا نه ده، د پاکستان د ایسای وینا ده چې دی کوي چې په افغانستان کې باید د جګړه ته زور ورکړي. دا باید نړیواله ټولنه وڅېړي چې دی ولې داسې ویناګانې په پاکستان کې پنجابي طالبان یا ایسای کوي. وامه چې تر څو چې په دې نامه باندې وکول شي دی په افغانستان پر حکومت باندې فشارونه راوړي.
افغان امنیتي چارواکو بیا ډاډ ورکړی چې پر افغانستان د هر ډول حملو او تروریستي پلانونو د مخنیوي لپاره تیار دي. د کورونې چارو وزارت له دې وړاندې ویلي و چې دا ډول ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او چارواکو ویل دي چې تیر شپه د باړې په ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ نښته کې درې وسلوال او دوه عام وګړي وژل شوي دي. د دې پیښې نه پاس په باړه کې مهمې لارې یو وار بیا تړل شوي او ځایي خلک یې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې حق نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په باړه ډوګرا سیمه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي ووژل شول. دوی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو په موټر سایکل سوارو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه، نو وسلوال ونه درېدل او په امنیتي سرتیرو باندې ډز وکړی چې دې سره بیا دوه طرفه جګړه پیل شوه او وسلوالو او ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا واورېده، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغې پیښې وروستو د باړې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي. د باړې د موجوده صورتحال او د خلکو د ستونزو په هکله باندې یو ځایي مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي:
د کرفیو د لارو بندېدو عمل شروع شوی، دې سره زندگی بالکل مفلوجه شوې ده او چکوم هلته سیکورټي فورسز دی او هلته چکوم انتظامیه ده، لکه دوی الا څنګه نشي کنټرول کولی چې دوی نه دا داسې واقع کېږي او که بیا بالفرض کېږي د عام خلکو لکه
لارې بندول دا د کوم ځای انصاف دی. د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د تیر خالی په ورځ د باړې په کمبرآباد سیمه کې د خاصدار ځواک یو تن واسط خان او د میرمن په خپل کور کې د ننه وژل شول او د باړې سره لګېدلې د پیښور کلیوالي سیمې باړه شیخان نه په همدې ورځ د پولیسو یو تن وتښتول شو او بیا په باړه کې ووژل شو. د باړې ځایي خلک وایي چې د دغو پیښو نه پس یو ځل بیا دلته پوځي عملیات تیارای شوی دی او ځنې برخو ته په ګڼ شمیر کې امنیتي سرتیری لګل شوی دی. یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او په زرګونه خلک یې بې کوره شوي دي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
هلته د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې د خپل هدف ته رسیدلو نه وړاندې یو ځانمرګ برید کوونکی امنیتي ځواکونو ایشتلی او وژلی دی. د چارواکو په خبره په سیمه کې برید کوونکي دوه وو او غوښتل یې چې د پولیسو تاڼې ته ننوځي او ځان والوزوي. په دې هکله تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال تاریخ اورگزای په دې رپورت کې راکوي.
چارواکو په خبره په سیمه کې برید کوونکي دوه او غختل چې د پولیسو تانې تنه نوځي او ځانوال وزوي خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه پلان ناکام کړی دی. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د پیر پوره سهار وختي شوې ده چې په دې کې د پولیسو یو سرتیر مړ او درې نور زخمیان شوي هم دي. زخمی شوی و خو اوس چرته پټ شوی دی چې د هغې لپاره په سیمه کې لټونې عملیات روان دي. ده زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو نه علاوه دغه عملیات د ملیشي ځواکونو او د پوځ لخوا کیږي. د دا هم ویل چې د ټل بازار دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او بازار ته د چا هم وتو او د ننوتو اجازت نشته. د پیښې وروسته ټول زخمیان د ټل روغتون ته رسولي دي او هلته کې د دوی علاج روان دی. په زخمیانو کې عمر سعید، میر جنگ او ظاهر نمونه شامل دي. په نخته کې مړ شوی سرتیری صابر نواز نومیږي چې دا په پولیس واک کې کانسټیبل وو. د دغه پیښې په اړه انصار المجاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې په خپل سر اخیستې ده. او رګزو کورما او شمالي وزیرستان سره په لګېدو ټل سیمه د ضلع هنګو په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د دې نه وړاندې هم د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه شوي دي.
مشال راډیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د مرکزی حکومت خلاف د احتجاج پر مهال خپل پلویانو ته ویلی وو چې په لوټونو د ځا نوازا یعنی ګو نوازګو ولیکي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي دغه ګام سره به د دې هیواد اقتصاد ته ډیر لوی زیان ورسیږي. د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل په دې موضوع د رپورټ را لګلی.
د اتوار پورز ماسخوتن احتجاجي درنه کې ګډون کوونکو ته د خطاب دوران د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان وکړ چې هر څوک د بنوټونو ګو نواز ګو ناره ولي کې چې دا شان دا پیغام هر ځای ته ورسی. د وینا وا
هر نوټ پر لیکو ګو نواز ګو.
د طاهر القادری د اعلان په حق لا چې مشال ریډیو د سټیټ بانک سره تماسونی وو نو د بانک یو چارواکي د خپل نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وې چې هر هغه نوټ په کوم چې مذهبي سیاسي یا تجارتي ناري لیکوي هغه نه یوازې سټیټ بانک بلکې هر یو بانک د پاره د قبلولو وړ نه وي او دا په خواني اصول دي د دې د موجوده سیاسي صورتحال سره هیڅ تعلق نشته. په کرنسي نوټونو د نارو لیکلو سره به د طاهر القادری تحریک ته سګټ ورسی. په دغه اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او خبریال اکرام هوتینه تپوسو کو ندو وی چې داسې کارونو سره با په معیشت بد اثر پریوزی دی زیاتوی
د دې نقصان پاکستان معیشت ته دی. هغه داسې چې د بهر نه کم خلک راغلي وی او پاکستان کې انویسټمنت کوي هغه به وی چې یار دې ملک کې د کرنسي هم مستر اعتبار نه سب ندا بداس شي چې او معاشي افراتفری انارکی وراشي نوټونه باندې قبليږي دا ښکاری نه چې پاکستان کې به یو غټه پیمانه باندې وشي بیا هم یو ځل په بازار کې ورش بنکونو پیسې قبلول پر خو ده بیا
د ذکر وردا چې د حکومت په ضد د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف احتجاج د تیرې میاشتې 14 نیټې نه روان دي د کوم ختمولو لپاره چې وخت په وخت مذاکرات هم شو خو عمران خان او طاهر القادری د وزیر اعظم نواز شریف په استعفا ټینګار کوي. دا د هم یادوي چې څو ورځې وړاندې عمران خان هم د سیول نافرمانی اعلان کړی و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف د دوی لپاره د حفاظتي اقدامات پورته کړي شي بلکې په دې ورستیو کې د دوی د ځینو خلکو پر لپسې هدفي وجنو کې ککړ خلک د هم ونیول شي. د دوی په وینا مخکې هم دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سکیورټي ورکړي شي خو لا هم صوبایي حکومت د لړ کې هیڅ انتظامات نه دي کړي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پیښور کې د سکانو خیرخېګړې لپاره کارکونکي چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته اوویل چې د پاکستان خاوره دوی لپاره ډیره مقدسه ده او دا خاوره دوی نشي پریښودی. خو د دوی په خلکو پر لپسې حملو نه پس اوس حکومت لپاره کار ده چې سکانو حفاظت لپاره د انتظام وکړي شي. دوی وویل چې سکیورټي په اړه دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره خبرې اترې شوي وي خو د حکومت لخوا لا تر اوسه څه اقدامات نه دي چت کړی شوي.
زما په دې وخت کې د حکومت نه د التجا ده چې زمونږ مونږ دا پاکستان خوره چې کومه ده دا مونږ لپاره ډېره معززه ده مونږ دا په اسانه ده پرېدو نه. خو که حکومت غواړي زما د حکومت نه دا خواست دی چې که هغې غواړي نو مونږ ته پوره تحفظ راکولی شي او زمونږ خیال ساتلی شي او مونږ دا هم امید ګڼو چې نن وخت کې په پاکستان کې کوم حالات شروع دي دا صرف یوازې په مونږ نه دي په ټول پاکستان کې دا مصیبتونه شته دي. خو مونږ به بیا هم د الله نه دا دعا کوو چې الله پاک دې زمونږ په دې ملک کې امن راولي چې هر سړی پکې په ښه خوشحالۍ سره وخت
ری. سکه مذهب سره تعلق لرونکو اشاخوا سلور سو کورنۍ په خبر کې جون کوي چې د تیب نواخلي کپڑا خرڅولو او د مسالو کاروبارونه کوي. د تیب شوبې سره تعلق لرونکو بابا ګورپال سنگ مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل
د دین غزمږه غتیرا کې ژوندګي مخواچ کله به زمونږ سره د واقعیت کې دل نو زمونږه کم نیکان وو زمونږه کم مشران افریدیان لگا مطلب دا قوم چې کم قبيله زمونږ مشر بو هغه به زمونږ په سر باندې کم د خپل سر قربانولو اونن چې کوم د پدث سټینز دور راغلي دي چې مطلب او پولیس ته حکومت ته هغه باوجود هم چې کوم د دسي واقعیات کې نو موږ چې کوم د حق ایران شو چې د څه طریقا کار نه پويږي چې د څه سره وان.
سکه مذهب سره تعلق لرونکو یو بلتن هردیال سنگ وای د ناسا زحالات لوجي خیبر ایجنسی کورمه او اورګز ایجنسی نه هم یو شمیر خلک په خبرته راغلي دي او اوس دا حال شو چې په خبر کې هم د دوی خلکو ته خطر شو دی وای.
د ګورنمنت دا ریکوست چې موږ دا بار بار وای چې موږ هر یو بازار کې یا د څه پلازي کنه چا د کم سي کم سي سي ټي کیمرې دی ولېږي او دنه علاوه چې د سکیورټي ڈپلوئی شي کنه نو هغه ګورونه په دې باندې اوسه پورې عمل نه کړی او هغه شانتي هغه موږ خلک چې کومې دکانونه ته په ډېر تیارې کې دي داسې حرکت ابل ورځ شوي دي پر ارباب روډ باندې موږ کمیونټي چې کله د دکانونه کلاو کړ نو دوه درې کسان تګ راتګ یې کول نو هغه یو قسم هغه شو کنه چې کمیونټي بیا موږ ټارګټ کیږو دا یو قسم د یرولو کوشش شروع شوی دی کنه چې موږ په دې نه پوهېږو هغه د خلک څوک دي او د کم ځای د وري داسې کار کوي موږ په پوره من کوم یو موږ چا سره نه زیاتې نه کړي
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مذهبي امور مشیر سوران سنگ سره رابطه وکړه نو د مصروفیاتو له وجې نوموړي خبرونه کړې شوې.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمې بجې سروې په 4 نیمې بجې
مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو ورده چې سبا لات په نه ساته خبرونو په بیلابیلو غړیو کې به اوري ورزو افغانستان ته افغان چارواکي وایي د ډیورنټ په کرخه د پاکستان له اړخه د کندې د کنلو عمل د منلو وړ نه دی. پرون په افغانستان کې په کابل کې د مشرانو په جرګه کې په دې موضوع بحث هم شوې ده. بیا پاکستان وایي چې دا د هیواد کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې څه اعلان لري. د کابل نظم همکار رحمت الله افغان د مشرانو په جرګه کې د شوې بحث په اړه دا ریپورت را لګولې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کاروباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمي یار د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبه په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو نه منلی شو. د ملت په استایتوب غندو او د خپل امنیتي مسولینو نه وختنه کو سبا بل سبا چمنتی مسولین راضی. اوله موضوع به همدای ستاسو سناتور صاحبانو چې وسره جدي او باس کو چې دې د بندولو پر اړه اقدام وکي او هغه څه چې کړی دی هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو ویل چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځانو په کوټه ښار کې د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی دی. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپاره ولیدي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپ خلو پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
قابل نگرانی است.
دغه کار د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه غونډې هیواد د یو بل لوبه د چکوي ولې په وړاندې باید چوپ خوله کینو.
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سه شنبه په ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي وویل دا پلاوی دنده لري چې پولیس ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملی نه شوه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جنکه کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
د مشال ریډیو خبرونه د ځوانانو غږ به سبا خبرونه کې نیخ په نیغه اوري. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړي نیمه ته ورسیدو. پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز د اسرار لمومن نو اورو.
په پاکستان کې د رغلو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 298 ته رسیدلې ده. له افتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون وخت وویل چې د وژل شو کسانو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 کسان جوبل شوي هم دي. د پنجاب صوبې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالی زیانونو په اړه نن مشرانو ته وویل چې د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یو کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. د افغانستان د بونو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان ناظم الامور ته د پنجابي طالبانو د سرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکنې بڼه وړاندې کړی و. د بونو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن مشالیلو ته ویل سید معظم شاه ته په سپارل اعتراض لیکي غوښتنه شوې چې پاکستان د ورته سرګندونو مخه ونیسي. په پاکستان کې پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي. په خبر ایجنسی کې د انخطو د خبر پخونخوا پټل سیمه کې د زمرګي برید د هڅې د شنډول په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 3 جوبل دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ویلي دی کوشش کوي چې د انتخاباتو د حتمي نتیجو په اړه خپله پریکړه په یو یا دوه ورځو کې د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ته وسپاري. د یاد کمیشن ویان نادر موسینی نن په کابل کې خبریالانو ته دغه خبره وکړه. شاوخوا در دیش هیوادونه او تنظیمونه چې د عراق په اړه د پیرس په غونډه کې برخه اخلي فردي سلا شوی چې دایښ وسلوال ډلې پر ضد به عراق ته مناسبه پوځي مرسته ورکوي. نن په پیرس کې تر غونډې وروسته د غربي او عرب هیوادونو لخوا په جاري شوی ګډ بیان کې ویل شوی په کار د چې په هنګامي بنیادونو د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې مخنیوي وشي. البته د پوځي مرستو د څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی او ټاکل شوی چې 15 هیوادونو په 1500 سرتیرو مشتمل پوځي مشکونه باندې په غربي یوکرین کې شروع شي.
دا وو اسرار عالم من چې تاسو ته د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وړاندې کا او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله یې د زنو اداریو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستان محدودولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کارویان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده کم چې یقینا د ستاینې وړ دی. د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دی چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کارویان ختمی کړي. ادارې لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کارویانو له وجې د اسلام مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کو بلکې خپل ملک یې کمزورې کولو اړې غړې پیدا کولو او ملک دښمنه خلکو ایجنډې پوره کوله. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ سلامتی او اسلام دښمنانو مداخلت ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کارویان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي. خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي نو دا شان بد تر هغه دی ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو. بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړې او هندستان د شمالي اتحاد په شا ولاړ وو. اداري وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نخ کاری خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټی فورسز ته رسي.
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې ناست مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تېروتنه وي. بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان او هند ترمنځ په اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ګلیاز وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په ادارې کې راغلي چې د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډېر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو سرګندی کې چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهرچیانو نیغ په نیغه او یا په شا حمایت نه کوي. په ادارې کې راغلي پر فوج تنقیدونو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ڈان ورسپانې لیکلي چې وفاقي حکومت لا دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهرچیان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي، دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دي ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربېره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تېروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولی دی. ډان ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نور خبرې یې هېرې کړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې تیره اونۍ په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډې د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړې. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته حسوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو راځوړند کړي. ورسپانه لیکي چې سیاسي شنونکو ډیر زر دا خبره محسوسه کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډیر لري نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورسپانه لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونه د روان کال تر پای اوزي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوزي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتی تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې دې سره به په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډې د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن به په پیرس کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د ګواښونو خلاف نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ د سفر نه پس پیرس ته رسیدلی دی او په دې غونډه کې برخه اخلي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې په امیر ساحل وړاندې کوي.
د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه وای، نن په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر وړاندې د تګلارې جوړولو لپاره نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم له منځني ختیځه پیرس ته ورغلی دی. تیر ورځ له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت کیری وویل شاوخوا څلوېښت هیوادونه سلا شوي دي چې تر دې مخکې چې وسلوال په شام او عراق کې نوره خاوره ونیسي نو دوی یې باید پر ضد نړیواله جګړه وکړي. د کیری څرګندونې پر داسې وخت خپرې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل یو شمېر عربي هیوادونه سلا شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه وکړي. تر اوسه یوازې فرانسې په ډاګه ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو له امریکا سره په هوایي بمباری کې برخه اخلي. خدای هم ویلي دي چې یوازې به په عراق کې حمله کوي. تیر ورځ استرالیا وویل د دې کمپین لپاره شپږ سوه سرتیري او لس جنگي الوتکې استوي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د زورور کمپین پیلولو اعلان وکړ. امریکایي الوتکو تر اوسه په عراق کې ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي الوتکې او بي پیلوټ الوتکې به په شام کې تر حملو مخکې استخباراتي معلومات جمع کوي. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیواله غوسه هغه وخت زیاته شوه چې د رواني میاشتې پر 14مه یې د یو برتانوي مرستندویه کارکوونکي ډیوډ هینز د وژنې ویډیو خپره کړه. د وژنې دا ویډیو د دوو امریکایي خبریالانو وژنې ته ورته وه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تېر ورځ وویل دا وژنه د ویرې او د اهانت وړ ده. کیمرون ژمنه وکړه چې د هینز وژونکي به عدالت ته وړاندې کوي. تر دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په دې کار کې به له لندن سره یو ځای درېږي او دا چې د هیوادونو پراخ ائتلاف به جوړوي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د برتانوي وګړي د وژنې په ویډیو کې وژونکی وایي د هینز وژنه د امریکا ملګرو هیوادونو ته پیغام دی.
په پیرس کې دغه غونډه سرته رسیدلې ده چې پکې ټول ګډون کوونکي هیوادونه او تنظیمونه په دې سلا شوي چې د داعش نومي وسلوالې ډلې خلاف به عراق ته مناسبه پوځي مرسته ورکوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3:30 بجې
سروي
په 4:30 بجې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو تکنیکی بهیر په مکمله توګه پای ته ورسید. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون په خبریالانو ته وویل په کابل کې چې له دې وروسته به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته د څېړنې لپاره استوي. په دې حقله د کابل نه نور تفصیل د ناجیا ساپی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له څو میاشتو ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبر اعلانو ته وویل چې ډېر ژر به د دغه تخنیکی بهیر نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په وروستۍ اعلاني غونډه کې په دې اړه وویل:
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ نهمه علني غونډه کې د 415 پد شویو محلونو څخه 206 بیا باطل، 35 د اعتبار وړ او 15 نورې بیا شمیرنې ته ولېږل شول. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو سارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شو او هیله مندي شته چې نتیجې دواړه کاندیدان ومني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر همدارنګه ویل چې د کاندیدانو ترمنځ د نهایي توافقاتو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان به کوم اغیز ونه کړي.
دا به هیڅ تاثیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر کارونو ونه لري. موږ خپل کارونه بشپړ کړي. که چېرې کاندیدان کوم توافق ته رسیږي، دا ډېر نیک اقدام دی.
وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته واستول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اته څلوېښت ساعته وخت لري څو د انتخاباتو کمیسون لخوا د ورلېږل شوې نتیجې په اړه خپل دریز څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر له درغلیو ډک بللي او ویلي چې نتایج به یې ونه مني.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخرستی مانا
حلی کچی تیر دی نبازی در خجی سر پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بفند
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودرت ویلی میوجی پام کوا
دا مشال لڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نه پورز دا امان اللہ ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مہی روی
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مشرانو لخوا د حکومت خلاف روان احتجاج دغه هیواد کمزوري جمهوریت او اقتصاد ته زیان رسولي او له دغه سره د خلکو د بنیادي مسلو نه هم د حکومت او سیاستوالو پام اوښته دي. دغه لیکنه مهم ټکی درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز لیکي عمران خان د پاکستان یو ډیر ښه کرکټر پاتې شوی. هغه په یو وخت کې د هیرو په توګه په ټول پاکستان کې پیژندل کېده او د خلکو ډیر خوښ وو، خو د یو سیاستوال په حیث هغه ډیر ناکام ښکاري. د 13 میاشتې راهیسې عمران خان په اسلام آباد کې د پارلمان سره نږدې په یو کنټینر کې ناست دی او هم د ده سره په یو بل کنټینر کې طاهر القادری چې د کینیډا نه راغلی خلک یې راټول کړي او د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په 85 کال تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د یو جمهوریت حکومت نه چې 15 کال پوره کړل واک یو بل جمهوریت حکومت ته انتقال شو. دا امکان شته چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوی وي، خو دا به داسې هم نه وي چې ګنې د عمران خان ټول ووټونه اغلا شوي. ورسپانه لیکي عمران خان په هر حال کې وزیر اعظم جوړېدل غواړي او د دغې لپاره یو اوږد کمپین پیل کړی. د عمران خان ځینې خبرې سمې هم دي چې د نواز شریف حکومت د بجلی د لوډ شډنګ د مسلې په ختمولو کې ناکامه شوی او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره هم واضحه پالیسي نه لري. په تیر وخت کې بهر هیوادونو ته ډېرې دورې وکړې خو د پارلمان په غونډو کې ګډون ونه کړ، خو بیا هم د عمران خان د خبرو سره د دغه هیواد زیاتره خلک اتفاق نه کوي. د عمران خان د دغه احتجاج له وجې د چین ولسمشر تیره اونۍ پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د هیواد اقتصادي حالت چې ویل کېده د خوالي په لور روان وو، خو لا نور هم خراب شو. د دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې لکه د بجلی لوډ شډنګ، بیروزګاري، ګرانی او داسې نورې په ځای پاتې دي او سیاستوال د واک اختیار د ترلاسه کولو په چکر کې دي. که زه هم عمران خان وایي د ده تر شا پوځ لاس نه لري، خو پاکستان کې بیا ځینې خلک وایي د دغه مظاهرو له وجې پوځ په سیاست کې راتللی شي. هسې هم په پاکستان زیاتره وخت پوځي جرنیلانو حکومت کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي دا یوازې په پاکستان کې نه، په یو شمېر هیوادونو کې اکثره د انتخاباتو وروسته داسې خبرې کیږي، خو بیا دغه مسلې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. او اوس وخت راغلی د پاکستان سیاستوال او حکومت دا وښایي دوی د جمهوریت مرسته کوي او د دغې لپاره باید د مذاکراتو لاره خپله کړل شي.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت خلاف روان احتجاج و میاشت پوره شوه. دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار دی چې د منتخب شوی حکومت خلاف داسې احتجاج روان دی او د ملک زیاتره ګوندونه یې غیر قانوني بولي. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو کارپوهان د عمران خان او طاهر قادری د احتجاج ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې درته د مشال ریډیو په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګانې کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي. د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله خان وای دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده، بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده.
دا بالکل داسې ده لکه یو کس چې وایي چې ماته د پیسو ضرورت ده، لهذا زه په روډ باندې ډکېټۍ کوم. یو ډاکو پسې خو به ته هغه نه غواړي سیاسي کسان چې هغه در سره باتچیت وکړي. دی په جوته باندې د قانون د ماتولو خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والا ووایي او تاسو قانون په لاس کې واخلو، تاسو په پارلمنټ باندې وخیزو. نو زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې چې ګام واخلي.
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبری رسنیو او خلکو پام اړولې ده. د عزیز الله خان په خبره کچيري پښتانه، بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای. د زیاتوي
مثال په توګه باندې ماما کدیر چې کوم او هغه بلوچستان نه ډېر غټ احتجاج یو کوړی تاریخي یو لاریون یې واصله. هیڅ چا میډیا کوریج نه کوه، حکومت یې څه پته نه وکړله، هغې سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول. دارنګه باره کې چې کوم هغه زمونږ په اپرېشن کې وو هم شوي وو اتلس کسان، هغې چې کله ګورنر هاوس مخې ته په خپلې شوبې کې احتجاج واصلو نو په هغې باندې اکشن واخیستل شو. او دا احتجاج چې ده که دا له نورو قومونو بیا په دې باندې ډېر وختي اکشن اخیستی و.
د سیاسي چارو بل کارپوه حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیلې لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه
داسې احتجاج هغه وخت کېږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه دې نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري. نو له دې روانو مظاهرو داسې ښکاري چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت یې خبره نه مني، نو ځکه دوی دا لار خپله کړې ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپلې غوښتنې پوره کړي.
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داسې یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزې وي چې کارکردګي یې ښه نه وي. د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتې دی چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ 4.5 زره عربه بودیجې شاوخوا 2000 عربه یوازې پوځ اخلي او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصادي بېخي زیات اغیز لوږي. اکرام ہوتی زیادوی
نو پدې کې اقتصادیات چې دي ډېر داسې کړکېچن نازک چیز جوړ شي او داسې لکه عمران خان او دا قادری چې څنګه لګیا دي داسې کارونه کوي نو انویسٹر چې څوک په بازار کې انویسٹمنٹ کوي په ڈیولپمنٹ کې انویسٹمنٹ کوي په کارخانو کې کوي هغه روس یو طرف انویسٹمنٹ نه کیږي بل طرف ڈیولپمنٹ نه کیږي نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو دا هغه انجام دا وي چې سرکار رفتار سلو شي د پاکستان مخ کې چې کوم حالات روان دي نو هغه وینم چې دلته به ډاکې شوکې د پیسو لپاره خلک تختول ترهګري دا به شي واقعي
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي خو حکومت وای چې نور ټولې غوښتنې مني خو وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي
دا مشال ریډیو دا
د جرمنی د حکومت په مالی مرستو د سرحد رورل سپورت پروګرام لخوا د 400 تنګي سیمې خلکو سره د کاروبارونو نه علاوه د هنري زده کړو په لړ کې مرستې شوې دي دغه ولس لپاره لارې کوسي او د اوبو لختي هم پخه کړې شوې دي په دې حق له تفصیل د تنګینا د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک ځای راکوي
په تنګي 400 کې د سرحد رورل سپورت پروګرام لخوا د جرمني حکومت په مالی مرستو کلیوالي لارې د اوبو د لختو نظام عمومي او مستحق ولس سره د روزګارونو مرستې او د سیمې ظلمو ته هنري زده کړې ورکول کیږي وزیر ګل نوم یو مشر د دغه کارونو په اړه وای
بیا موږ کمیټه جوړه کړه بیا کې 20% زمنګ د سیډ وي او 80% اغه وي ته خو اغه زمنګ د سیډ چې کوم 20% نه په دې شکل کې وي چې لکه دې کې د لاس خو کوم خدمت ته یادې کې چې روټې کوم لګي یا مطلب چې لکه کوم خاور راوړل غواړي یا مطلب دا سامان یو ځای نه بل ځای ته وړل غواړي هغه په دې شکل کې وي لیبر تقریبا هغه زمنګ د سیډو او هغه نور مالی امداد هغه د سیډو
یارګل خان د ډکی وسیدون کې دا هغه وویل چې دا یاد ټولو کارونو لپاره هغه اول د شمه تنظیم په نوم غونډه جوړه کړې و چې ورستي په کلی کې د ترقی کارونه وکړل
دا خو زمنګ د علاقې د لارې غونډه ډیره زیاته کچوي بل د وبور د غټه مسله و وبو زمنګ د علاقې ډیر کمی دي نو زمیدار تر وبور تکلیف اوس ورته غونډه وبم په مقام مقام باندې پوره وبره رسی او بل کچلارې په تګ راته کې یا بس سودا و یا کور کې مریض بو وسبو مشکلات بو مونږ ته
عبدالرحیم نوم یو ځوان د یاد پروګرام په مرسته په جهلم پنجاب کې هنري زده کړې کړي نو هغه وای
مونږ هو ما هو پکې ټکې ټکو هغه کې مختلف قسمه ټیکنیکل کورسز وی دی غریب خلکو لپاره مونږ له 6000 پر منتر کولا دی کې مونږ لا کپڑے ومینځلې غوي کپڑے ومرا کولې سپلې هغه زیر خایشو مو استلمو مونږ درې میاشتې کې سبق شپږ میاشتې دي او چا درې وی چا شپږ میاشتې
بیا مو د سرحد رورل سپورت پروګرام د 400 تنګي سیمې د مشر ابرار الله سره خبرې وکړې
شپږ سوا اتیا کسانو ته د کاروبار حوالې سره مختلف شیزونه ورکړې دي چې پاغې کې کریانا سٹور مونږ غي تروان کړی دی رکشا دغه کړی دی یا ټیلرینګ درزی توپ چې ته مونږ وایو دغه چې کوم کټ وی هغه مو ته ورکړې دي د خرګاډي او ته وایو دا ورکړې دي هغه کې مونږ اوسه پورې درې سوا او یو کم اویا ځوانان دي خغی مونږ ټرین کړی دي
د ابرار الله پوینا چې دا وګی دا سنور هم روانه پروژه شته دي او د سیمه ولستری استفاده کوي او وی ویل چې به هر کلی کې چې هغه کار کوي نو د هغه لپاره اول د کلی یو کمیټه یا تنظیم جوړول شي چې دا وګی پوینا د هغه کلی ولستره مرسته کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو 400
هلتا د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د پیښور او تورخم تروانځه په لوی سړک باندې تعمیراتي کار ډیر سست روان دي او په ځینې برخو کې یو کار بند شوی دی چې لوجی دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي دوی وای چې په سړک د تعمیراتي کار تیز کړی شي ګنی دوی به د تعمیراتي کارونو د ادارې اف دبلیو او خلاف احتجاجي مظاهره شروع کړي په دې حق لا نور حال د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر جنسی خلک وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک باندې په ځنې برخو کې تعمیراتي کار بند شوی دی او راسپړل شوی زینو باندې د سست کار لوجه خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او ځنې مهم پلونه هم ترې وستل شوی دي دوی وای چې د دغه سړک تعمیراتي کار دی تیز کړی شي په دې حق له د خیبر سیمې او تن مراد حسین پرې دی مشال ریډیو ته وای
او دا روډ
تقریبا 2 کال وشول چې دا روډ وسه پر جوړ نشو ټول نه غټه مسله خدا چې دا پلونه بګ نشته دا پلونه بغیر د روډ هیڅ اهمیت نشته چې پلونه پر او میشته مخې کو دی کړي دا غ پلونه وسه میندې پراتې دي یو خدای چې په خړ کې تک دی او خړ روډونه ټول خراب تي ټول غټه غټه تیږي ګاډي پکې خراب شول خلکو ته ذهني بیماران شول او دوی نه چې کوم ګرد غبار دی سټرایک وکاو مظاهره وکاو د خلاف ایف ایف ڈبلیو خلاف او کدا بیا ونه شو نو بیا ان شاء الله لازم پولیټیکل ایجنټ مخې ته درنه ورکو او قدم نشو پېښور پلس کلب ته سټپ بای سټپ ان شاء الله مونږ خپل پروګرام مخکې وړو جی
او د سیمې او بلتن هارونه پردي هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
تکلیف دمره جوړ کړی چې مونږ د اسکول ماشومان او ځوانانو او تاسو پرلو ته وګورو کنه او بو کې فرض کې دا خاورو ملاوټ دی چې مونږ مرشان او وړو ځوانانو ټول خپه په دغې باندې مونږ پول دا خبرو هر سړي سره مرګري یو چې دا کار د زر تر زر وشي بيخي سره روان دی چې وګوري په خیبر کې سره جوړېدو ته ضرورت نشته خالي تر کول روړی چل دی په کنه په جوړ نشي مونږ ټول علاقه خپه یو پریشان مونږ به هر قسم زهري کو دا ټول به یو اتفاق ساتو
د خیبر جنسې د خلکو دغه شکایتونه مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو مشر میجر حسین الله ته وړاندې کړل نو دوی وویل
دا څنګه چې په مونږ باندې سره د خلکو د عوامو پرشر دی په مونږ باندې د خپل سینیر هډ کوارټر هم پرشر دی چې په دې شته ورکې که څوک وایي چې پول جوړ کړي او دا یې خو د فند کمې دی دا به چې کم دی نو زمو امید دا دی چې لنډي کوتل به کخیری د دسمبر پورې به دا چې کم دی نو لنډي کوتل لوړ کې دا به تھرو وي لکه سڑک باندې به چې کم دی نو دا به پیس پکې نشته دی خو دوی ته دوه ایرور د انجینیرنګ د ساینس دی که نه او لکه داسې نه ده او بله دا ده چې مونږ یې د 120 ټن ټریلې په حساب باندې جوړو که نه او لکه هر څیز خپل کمپیکشن دی د هغې خپل ټایم دی د هغې خپل کیورنګ ټایم دی او داسې نه ده چې دا چې کم دی نو یو ورځ په یو لیر واچولی شو په دویم ورځ په دویم لیر چې کم دی نو هغه را خوشي کړو ایوب کلی پورې چې کم دی نو تر کول ورسېدل که نه
یاد دې وي چې د پېښور او تورخم تر منځه خواوشا 40 کیلومتره سرک د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته جوړیږي خو ځایي خلک یې غوښتنه کوي چې د دغې سرک تعمیراتي کار دې زر تر زره مکمل کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د خبرونو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې تر رسیدلې یو چې پکې درته اسرار العالم مومند یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په پاکستان کې درغلو سیلابونو له کبله د مړو شمېره 209 ته رسیدلې ده له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون وخت وویل چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 500 کسان ژوبل شوي هم دي د پنجاب صوبې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالي زیانونو په اړه نن مشاله لوته وویل چې د جمعې په ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان ناظم الامور ته د پنجابي طالبانو د څرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکلې بڼه وړاندې کړی د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن مشال لوته وویل سید معظم شاه ته په سپارلې اعتراض لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان دې ورته چې پاکستان دې د ورته څرګندونو مخه ونیسي په پاکستان کې پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ویلي دی کوشش کوي چې د انتخاباتو د حتمي نتیجو په اړه خپله پرېکړه په یو یا دوه ورځو کې د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ته وسپاري دا خبره د یاد کمیشن ویاند نادر موسینی نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه شاوخوا ډیر شهوادونه او تنظیمونه چې د عراق په اړه د پیرس په غونډه کې پردي سلا شوي چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد به عراق ته مناسبه پوځي مرسته ورکوي نن په پیرس کې تر غونډې وروسته د غربي او عرب هیوادونو لخوا په جاري شوي ګډ بیان کې ویل شوي پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې مخنیوی وشي البته د پوځي مرستو د څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی له دې وړاندې د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد زر تر زره د هوایي کمپاین شروع کولو غوښتنه وکړه او ټاکل شوې ده چې د 15 هیوادونو په 1300 سرتیرو مشتمل پوځي مشکونه به نن په غربي یوکرین کې شروع شي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دی چې 200 سرتیر به یې په دې پوځي مشکونو کې برخه اخلي
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سره ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو اسرار عالم مومن او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوا بهادوسی.